Radio.
درنو دوستانو ستړي مشه سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې سما جملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. په نننیو خبرونو کې را سره شفیق عیار همکاري کوي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 په صاف او واضح تو گاوریدل کیږي. دا نننې سهارنۍ خبرونه د سر موضوع مداد چې د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 12 نیټې د حملو د کالیزی په مناسبت یو ځل بیا طالبانو ته خبرداري ورکړي. خو په سر کې پام وکړي د دې نیم ساته خبری مجلې خبری سرویس ته. افغان د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بدخشان ولایت کې په تصفیهوي عملیات تر هغه دوام وکړي تر کومه چې دغه ولایت ټول طالبانو څخه تصفیه شوی نه وي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان له یو وارداتي هیواد په صادراتي هیواد بدل شوی دی او د امریکا ولسمشر پر دغه هیواد د سپتمبر د 12 نیټې د ترهګریزو بریدونو د 13 کالیزې په مناسبت وویل چې امریکا د دغه بریدونو قربانیان کله هم نه هیروي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې بدخشان ولایت کې به تصفیهوي عملیات تر هغه دوام وکړي تر کومه چې دغه ولایت ټول له طالبانو څخه نه ونیول شوی. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیره شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دغه عملیاتو په ترڅ کې چې درې اونۍ مخکې پیل شوي تر اوسه پورې درې ولسوالۍ د طالبانو څخه نیول شوي دي.
ولسوالیای کرانمنجان وردوج او یمګان مولا طالبانو نیولی د دې ترڅنګ مو په لسکونه سیمه هم د طالبانو لشتون پاکی کړی دی. په دې ترڅ کې طالبانو تر ډیر تلفات هم ورتي د کلیدی او مهم کسانو په شمول 200 کسان وشل شوی دی.
خغلی امان په بغلان او یوشمیر نور ولایتونو کې هم په پوزي عملیاتو کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبر ورکړي. دا نو مغولي په خبره طالبانو د بدخشان د عملیاتو د ناکامولو په هدف د تخار پر یوشمیر ولسوالۍ حمله وکړي خو په خپل دغه پلان کې د پوینا پاتې راغلل. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د ویان د دې دا او پاړه په مشخصه توګه تبصره نه ده کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان له یو وارداتي هیواد په صادراتي هیواد بدل شوی. خاغلی غنی دغه څرګندونې پرون د حیرتان بندر للارې چین ته د افغانستان د لومړنۍ سوداګریزي بستې د لیګ د نمانځنې په مراسمو کې وکړې. په دې اړه د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې خاغلی غنی دا یو بنسټیز بدلون یاد کړ او زیاته یې کړه چې دولت د خصوصي سکتور له همکارۍ پرته دا کار نشو کولای. تکل شوی چې د افغانستان د 19 کلنو لوبډله نن په سریلانکا کې د کرکټ د آسیا جام د سیالیو په نیمه پایلو بکیله بنگلاديش سره لوبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک بیګا شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر دا مخه د افغانستان لسکلو لوبډله په دې سره کې ډېره ښه درېدلې. مخکې د دې نه چې لوبډله د آسیا ته ولاړه شي دوی پوره چمتووالی نیولی دی. تمریناتې ترسره کړي دي، تمریناتي لوبې کړي دي. نو انشاءالله موږ تمه لرو چې په روان لوبو کې به هم ښه وځلېږي.
د غلوبا د افغانستان په وخت لس بجې پیلېږي. د افغانستان د 19 کلونو لوبډله د کرکټ د آسیا جام په سیالیو کې د پاکستان او کویت نه لوبي وګټلې خو له هند یې بیا ماتې وخوړله. د امریکا ولسمشر پر دې هیواد د سپتمبر د 12 نیټې د ترهګریزو بریدونو د 13 کلیزي په مناسبت وویل چې امریکا د دغو بریدونو قربانیان کله هم نه هیروي. په نیویارک واشنگټن ته نږدې او پنسلوانیا کې د مسافر وړونکو الوتکو په وسیله دغو انتحاري بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان وشل شول. ډونالډ ټرمپ تیره ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې د خپلې وینا پر مهال د سپتمبر 12 د امریکا په تاریخ کې یوه توره او دردونکې ورځ یاده کړه. نوموړي د قربانیو کورنیو ته په خطاب کې وویل موږ دلته راغلي یو پوهیږو چې کوم درد چې تاسو ته د هغې تورې او له مصیبته ډکې ورځې څخه رسېدلی دی نه شو لرې کولی، خو هر څه چې زموږ په توان کې وي موږ به یې تاسو ته وړاندې کړو. امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې بریدونو په غبرګونه په افغانستان حمله وکړه چې د طالبانو رژیم کوم چې د دغه حملو طرح کوونکې اوسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه له منځه یوسي. همدغه جګړه تر اوسه پورې هم روانه ده. دا سریلانکا د کرکټ بورډ داسې خبرداري تر لاسه کړې چې ممکن دغه هیواد د کرکټ لوبډله له پاکستان څخه د خپل راتلونکي لیدنې پر مهال ترهګرو حملو سره مخ شي. دا دې هیواد کرکټ بورډ ویلي چې دا سریلانکا د صدر اعظم دفتر په دې اړه د اعتبار وړ معلومات ترلاسه کړي. دا سریلانکا کرکټ بورډ هیواد ته د خپل کرکټ لوبډلې د سفر د لغوه کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې هغه د پاکستان له حکومته غواړي چې امنیتي وضعیت یو ځل بیا وڅېړي. دا پاکستان کرکټ بورډ بیا ویلي چې سریلانکایي لوبډلې ته د ګواښ په اړه کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي، خو د دغه لوبډلې د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. دا 2009 کال په مارچ میاشت کې په لاهور کې د سریلانکا په لوبډلې په حمله کې د یادې لوبډلې شپږ لوبغاړي ټپیان شو. دغه شان شپږ پاکستاني پولیس او دوه ملکیان پکې ووژل شول. مولدووا روسیې ته ویلي چې ناټو او اروپایي ټولنې سره په خپلو هوکړو بیا کتنه وکړي. د مولدووا د بهرنیو چارو وزیر د مسکو څخه د لیدنې پر مهال ویل چې هیواد ناټو او اروپایي ټولنې سره په خپلو هوکړو بیا کتنه کوي. نیکولاس د دغه څرګندونې پرون د روسیې د پارلمان د بشانو جرګې ته د نړیوالو اړیکو د کمیټې د رئیس سره د لیدنې پر مهال کړي. نوموړي دغه شان ویلي چې هیواد د پخواني شوروي اتحاد له هغه جمهوریتونو سره چې د خپلواکو مشترک المنافع هیوادونو په سازمان کې شامل دي پر خپلو سوداګریزو هوکړو هم بیا کتنه کوي. مولدووا چې خپل هم د پخواني شوروي اتحاد یو جمهوریت دی، له څو کلونو راهیسې ناټو او اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره هڅې کوي. مسکو بیا کوشش کوي چې دا هیواد په دې قانع کړي چې د کرملین په مشرۍ له ایرو ایشین اقتصادي ټولنې سره یو ځای شي. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ سموک په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې به په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات واورو. و باوری چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر د 11 نیټې د حملو د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا طالبانو ته خبرداري ورکړه. ولسمشر اشرف غنی ګاونډوي هیوادونو ته په څرګنده خبرداري ورکړ چې لدی وروسته به د افغانستان د تعلقو د ډبرو او جلغوزیو په قاچاق بریالي نشي. په دې اړه بام ریپورت واورئ. دا بام واورئ چې د امریکا د ولسمشر له لوري د دې هیواد د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن ګوښه کولو په کابل کې بحثونه راپارولې دي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د ولسمشریزو انتخاباتو سګنی کمپاینونه د 2014 کال د انتخاباتو په مقایسه کم رنګه بولي. او د سیمې او نړۍ په اړه به واورئ چې پاکستان خبرداری ورکړی چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې روان وضعیت امکان لري چې د هند سره د یوې تصادفي جګړې سبب شي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعته خبرې مجله کې. یو ار بیا مو هرکلی کوو. د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر د 11 نیټې د حملو د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا طالبانو ته خبرداري ورکړ. نوموړی وروسته له هغې چې څو ورځې مخکې طالبانو سره مذاکرات لغوه کړل، یو ځل بیا یې وویل چې د دې ډلې په وړاندې په افغانستان کې عملیاتو زور اخیستی. اجمل تورمانو په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د کلیزې په مناسبت اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې ساری نه لیدل شوی. ډونالډ ټرمپ څو ورځې مخکې واشنگټن ته د طالبانو د مهمو رهبرانو سفر چې ټاکل شوی و د یکشنبې په ورځ وشي لغوه کړ او ورسره یې مذاکرات هم ودرول. د امریکا ولسمشر پرون پر هغه هیواد د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د 13 کلیزې په مناسبت چې په 2001 کال کې وشوه او په ترڅ کې 3000 کسان ووژل شول، ویل چې امریکایي ځواکونو په تیرو څلورو ورځو کې دښمن ته داسې سخت ګوزارونه ورکړل چې مخکې ساری نه لیدل شوی او دغه عملې به دوام ولري. ډونالډ ټرمپ ویل چې د دغو عملو دستور وروسته له هغې ورکړل شو چې د طالبانو سره د سولې خبرې د حق عملی په خبرګون چې تیرونه دوی په کابل کې تر سره کړه او د یو امریکایي سرتیری په شمول 12 کسان پکې ووژل شول لغوه کړي. د ورستۍ حمله څرنګواله چې ولسمشر ټرمپ ورته اشاره کوي تر اوسه نه دی څرګند، خو په ورستۍ ورځو کې د ازادي رادیو خبريالانو په میدان وردګو، اورزګان او پکتیا کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د هوایی بریدونو راپور ورکړی وو او د افغانستان په شمال ختیځ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمن جګړو هم زور اخیستی دی. د امریکا ولسمشر د تیر دوشنبه پورس هم ویلی و چې په تیر څلور ورځو کې داسې سخت گزارونه د خمنته ورکړل شوی چې په تیر لس کلونو کې ساره نه ولیدل شوی. امریکا له 2020 کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په خبرګون په افغانستان عمله وکړه چې د طالبانو رژیم کوم چې دغه عملو تر هکون کې اسامه بن لادن ته پناه ورکړې و لمنځه یوسي. ولسمشر ټرمپ د امریکا په دفاع وزارت کې د خپل وینا پر مهال خبرداري ورکړ چې کچيري اورپا کې بیا ځلې په امریکا د عملی نیت وکړي داسې قوت سره به مخ شي چې ساره کله هم نوی لیدلې. دوی وی که د هر دلیل لمخې هغوی بیا زموږ هیواد ته مخه کړي موږ پور پسې د نړۍ هر ګوټ ته چوي ولاړ شو او له داسې قوت څخه به استفاده وکړو چې د امریکا متحده ایالاتو مخکې کله هم ورنه استفاده نه ده کړې. زه حتی د اتومي ځواک خبره نه کوم، هغه څه چې ورسره به مخ شي کله یې هم نه دی لیدلې. د افغانستان حکومت هم پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې د حملو د کلیزې په مناسبت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې دا حمله د بشریت په ځانګړي ډول د امریکا په تاریخ کې د عطف ټکه بلل کیږي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له قوله ویل شوی چې افغان دولت د نړیوال ټولنې د یو مسؤل غړي په توګه د دغه پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړو او د امریکا ملت او دولت ته خپل د خواخوږۍ او همدردۍ مراتب وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر چې په 2010 کال کې 1,00,000 ته راکم شوی دی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په داسې حال کې د طالبانو په وړاندې بیا خبرداری ورکوي چې تازه یې د خپل ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې ګوښه کړی دی. امریکایي رسنیو په خپلو رپورټونو کې ویلي دي چې د جان بولټن سره د ولسمشر ټرمپ د اختلاف له ګڼو موضوعاتو یوه موضوع هم په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې چلند و چې ویل کېږي جان بولټن په وړاندې د سخت چلند غوښتونکی و. دې مسلې په کابل کې بحثونه راپورته کړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان د نوموړي د ګوښه کېدو له امله افغانستان سره د ځینو تړلو مسایلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخالفت یادوي. فیروزه عزیزي له نور تفصیل سره.
یو شمېر سیاسي کارپوهان د امریکا د ملي امنیت پخواني سلاکار جان بولټن لری کول د افغانستان د سولې د پروسې او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت د ترنګوالي سره تړلی بولي. دوی وایي چې ښاغلی بولټن د امریکا د ولسمشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له ځینو پریکړو سره په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې د پروسې او په دې هیواد کې د امریکا د پوځي حضور په اړه موافق نه وو. د سیاسي چارو پوه نثار احمد غوریانی وایي چې جان بولټن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمولو او د استخباراتي حضور د پراخ والی طرفدار وو.
دی شرایط فعلی که وضعیت بسیار خرابه
په وسنه یو شرایطو کې چې حالت خراب دی او جګړه روانه ده فکر نکړم چې امریکا بل افغانستان خپل ځواکونه وباسي. ډونالد ټرمپ خپل خلکو ته ځواب ورکون کوي او د هغه هیواد لستراون په افغانستان کې باید خکاروي. جان بولټن غوښتل چې په افغانستان کې د هغه هیواد ځواکونه کم شي خو د امریکا استخباراتي حضور زیات شي.
د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن د ګوښه کېدو خبر د سه شنبه په ورځ خپور شو. ښاغلی ټرمپ د جان بولټن لری کېدو وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د هغه له ډیرو وړاندیزونو سره مخالف وو او ښاغلی بولټن د هغه په غوښتنه له خپلې دندې په شا شو. د راپورونو پر بنسټ جان بولټن د امریکا د دولت له یو شمېر چارواکو سره په تیره د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د بهرني سیاست په اړه مخالف وو. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې جان بولټن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د طالبانو د سولې د توافقنامې له لاسلیک سره مخالف وو او د دغه ډلې رهبران یې هم د باور وړ نه ګڼل. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی سید اسحاق ګیلیانی وایي چې ښاغلی بولټن یا د ناسم مسله مشورو او یا هم له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل د زمینې د برابرولو له امله ګوښه کړل شوی دی.
کاش د امریکې د شورای امنیت مشاور غلط مشورې ورکړې وي چې لرې کړی دی ډېر ښه کار شوی او که دا یو بله بهانه وي د دې لپاره چې بیا مذاکرات شروع شي او یو کس باید قربانی ورکړی وای دا بل خبره ده. او امید دی چې ښاغلی ټرمپ بل اخره د سولې خبرې د افغانستان په خاطر وکړي نه د طالبانو په خاطر.
ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره د سولې د خبرو لغوه کېدو وروسته وویل چې دا مذاکرات درېدلې دي خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ویلي چې له زلمی خلیلزاد سره یې اړیکې شته. افغان چارواکو منلي چې د طالبانو له لوري د اوربان په صورت کې به له دغې ډلې سره د خبرو لپاره جمن پاتیشی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوایي، احمد شیبر ورته کتنه کوي.
له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو د لغوه کېدو مسلې ته بیا هم د نړۍ یو شمېر چاپي رسنۍ تم شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پریکړه شایي یوه ستره تېروتنه وي. ورځپاڼه لیکي د انتخاباتي مبارزو پر مهال د ډونالډ ټرمپ یوه ستره ژمنه دا وه چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه باسي، خو د دوشنبې پورځ چې د طالبانو سره د سولې خبرې ودرولې دا د حیرانتیا خبره وه. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ غواړي چې د سولې په خبرو کې مقتدر وي او د زیاتېدونکو فشارونو له امله کمزورې ښکاره نه شي. د ورسپانې په باور د سولې د خبرو د لغوه کېدو نتیجې شاید د امریکا د ستراتیژۍ لپاره په ناورین بدل شي او د ولسمشر ټرمپ لپاره یوه لویه سیاسي ضربه شي. وروسته تر دې چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د کابل په ششترک سیمه کې په چاودنه کې یو امریکایي سرتېری ووژل شو، د امریکا ولسمشر د طالبانو له مشرانو سره لیدنې کتنې لغوه کړې او د دې اونۍ د دوشنبې په ورځ بیا وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نورې نشته. د دې خبرو په اړه ډیپلومات خبرونې لیکلې دي چې د ټرمپ پریکړې افغانان د ګډو ماتو انتخاباتو لور ته په مخه کړی دي. د خبرونې په باور د ټرمپ ناڅاپي پریکړه د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لپاره چې له بي مودې راهیسې د انتخاباتو پر ترسره کولو ټینګار کاوه یوه ستره ډالۍ ده. ډیپلومات وړاندې لیکي افغانان د امریکا او طالبانو د سولې له خبرو بهر پاتې شوي وو او دوی غواړي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. د خبرونې په باور د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو اکثر نوماندانو فکر کاوه چې انتخابات څنګه شي او یو موقته اداره جوړ شي، نو دوی انتخاباتي مبارزې نه دي کړې. ډیپلوماټ د انتخاباتو د یو شمېر څارونکو اندېښنو ته اشاره کړې ده چې وایي که چیرته نږدې درې اونۍ وروسته انتخابات د تیر کال د پارلماني ټاکنو په څیر وي یا هم د 2014 کال د ولسمشر د انتخاباتو په څیر، نو د افغانستان حکومت به په دې حساسې مرحلې کې ډېر کمزوری شي. خبرونې د ویلسن په نوم د امریکا په تحقیقاتي مرکز کې د آسیا د برخې د مرستیال مایکل کوګلمن خبرې هم راخیستې دي چې وایي تر ټولو غوره لاره دا ده چې د درغلیو د ادعا او څیړل بیا هم د انتخاباتو نتیجې وځنډوي، خو بده بداوي چې سیاسي کړکېچ رامنځته شي او د امریکا منځګړی توپ ته اړتیا پیدا شي. د لویدیز بلې خبرونې فارن پالیسی په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له پخواني سفیر راین کراکر سره دا مسله څېړلې ده چې اوس په افغانستان د سولې بهیر څرنګه شي. دا مرکه مخکې تر دې شوې ده چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن له دندې ګوښه کړ. شغله بولتن د سیشن بي پورس برطرفه شو. د خبرونې په باور بولتن د افغانستان د سولې له خبرو سره مخالف و. راین کراکر په دې مرکې کې له دې سره مخالفت ښکاره کړی دی چې د طالبانو مشان امریکا ته ورغوښتل شوي وو. دی وایي چې له هغو سره څرنګه روغبړ وکړو او ماښامنۍ ورکړو چې دوی افغان امنیتي ځواکونه او ملکیان وژني او امریکایي ځواکونه په نقشه کوي. شغله کراکر له طالبانو سره د سولې د خبرو په مخالفت دا خبره هم کوي چې د امریکا د سولې دې خبرو افغان حکومت او افغانان په ځانګړي ډول شزی او ماشومان پلورل.
ولسمشر غنی خبرداري ورکړی چې له دې وروسته به له افغانستان څخه د وچو میوو او نورو توکو د قاچاق مخه ونیول شي. نوموړي چې پرون یې په یو لړ مراسمو کې خبرې کولې ویل د جلغوزیو د قاچاق له مخنیوي سره مهاله د وچو میوې قیمت هم ولس چندل ور شوه. فیروزا عزیزی پری تفصیل لري.
د حیرتانو د بندر لاري د لمرنۍ محمولي له انتقال وروسته چې ډیرای برخه د تالکو ډبرې جوړوي، ولسمشر غنی وایي چې گاونډیو هیوادونو ته د دغو ډبرو د قاچاق مخه نیولې. نوموړي په همدې اړه مراسمو کې وویل د جلغوزیو د قاچاق مخنیوي هم شوای.
تالک مو قاچاق میشو امروز نجل غوزی ما قاچاق میشه.
دای وای زموږ تالک به قاچاقیدل. نن مونږ نجل غوزی قاچاقیږي او نه هم تالک. هغه گاونډیو هیوادونو چې زموږ په قاچاق شوی مالونو حساب کوو دروازې دی وتړي او بیا د فکر وکړي.
افغان به ارزش جنس خود میفهمه.
کاغلی غنی واګه بندر ته اشاره سره وویل چې پاکستان ته ویلي کدا بندر پرانه نستل شي د مرکزی آسیا لار به د پاکستان پر وړاندې وتړي. د نوموړي په خبره واګه بندر اوس پرانستل شو. ولسمشر غنی پر آزاد ترانزیت ټینګار وکړ او ویل د ټولو هیوادونو په ګټه دی او نه باید د ترانزیت بحث سیاسي شي. د ملي والی حکومت د ترانزیت د زیاتوالي او اسانتیا د برابرولو ترڅنګ هوایی دهلیزونه لزینو هیوادونو سره پرانستل. د سوداګری او صنایع خونی مرستیال خانجان الکوزی په دې ناسته کې وویل چې د هوایی دهلیزونو له پرانستې وروسته 103 پروازونه یو شمېر هیوادونو ته ترسره شوي.
منګا تر اوسه پورې 103 پروازه کړي دي او په دې 103 پروازه کې 8,415 تنه منګ د افغانستان تازه میوه، سبزیجات، همدارنګ وچه میوه او زعفران خصوصا او نباتات طبي ټول هیوادو ته دغه کړي دي چې تقریبا د دوی دغه له مخې نه حتی موږ سچې اسناد دي د تجارانو سره 101 میلیونه ډالر په ارزښت باندې د مال تللی دي.
د مهال افغانستان د هوایي دهلیزونو له لارې له هند، قزاقستان، ترکیې، عربستان او ځینو نورو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پاکستان خبرداري ورکړې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې روان وضعیت امکان لري چې هند سره د یو تصادفي جنگ لامل شي. اسلام آباد له ملګرو ملتونو غوښتي چې د کشمیر د وضعیت په اړه پر حقایقو ولاړ یو رپورټ چمتو کړي. اجمل تورمان په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس ته یو رپورټ پر استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکوي چې په کشمیر کې روان وضعیت ممکن د دغه هیواد او هند ترمنځ د یوې تصادفي جګړې لامل شي. نوموړي د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرې میشل بجلیت څخه وغوښتل چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه لیدنه وکړي. شاه محمود قریشي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د شورا د اجلاس په څنډه کې خبریالانو ته وویل دی په دې باور دی چې پاکستان او هند د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې په نتایجو پوهیږي، خو خبرداري ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې تصادفي جګړې رامنځته کیدل لری خبره نه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تیره میاشت د هند لخوا د کشمیر د نسبي خود مختاری تر لغوه کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمن ستونزې ډېرې شوې. شاه محمود قریشي وویل که اوسنی وضعیت دوام پیدا کړي هر څه امکان لري. د هند پوځ دغه اقدام سره هم مهاله د تیر میاشتې له لومړیو څخه په دغه سیمه کې شدید امنیتي تدابیر پیل کړل. د موبایل تلیفونونو شبکې غیر فعال شوې او انټرنیټي خدمتونه هم د کشمیر له څو محدودو ناحیو پرته بل ځای کار نه کوي. کشمیر چې د همالیا د غرونو په څنډه کې پروت دی او د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوی، دواړه هیوادونه د بشپړ مالکیت ادعا لري. له برېټانیا څخه په کال 1940 کې د دواړو هیوادونو د خپلواکۍ تر اخیستنې وروسته تر اوسه د هند او پاکستان ترمنځ له شویو درې جګړو څخه دوی د کشمیر په سر شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه وغوښتل چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر د وضعیت په اړه نړیوالې څېړنې وکړي. نوموړي خبریالانو ته وویل چې د ملګرو ملتونو له کمشنرې میشل بجلیت سره یې خبرې کړي او هغې ته یې بلنه ورکړې چې هم د هند او هم د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه لیدنه وکړي. قریشي وویل چې میرمن بجلیت باید له دواړو لیدنه وکړي او پر واقعیتونو ولاړې راپور چمتو کړي تر څو نړیوال پوه شي چې وضعیت څه ډول دی. د فرانسې خبري اژانس په راپور کې په دې اړه راغلي که څه هم میرمن بجلیت د داسې یوې لیدنې لپاره رضایت ښودلی، خو دغه خبرې د فوري تایید لپاره یې دفتر ته لاسرسی نه دی شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې د خبرو له لارې هم د ستونزو د راکمولو امکان شته، خو د دې لپاره څو اړخیزو خبرو او یا هم د منځګړي موجودیت ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د دوشنبې په ورځ د بشر د حقونو د اجلاس د پرانیستې پر مهال د کشمیر د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
بلخوا ایران درې استرالیي ادبان ولې دا درې تنه ایران ته په سفر تللی وو. حسمت ساروان په اړه تفصیل لري.
وروسته له دې چې استرالیایي رسنیو وویل چې ایران د دغه هیواد درې اتبانې ولې ایران تایید کړه چې دوی ښځې او یو نارینه یې نیولی چې د استرالیا اتبا دي او په وروستیو میاشتو کې ایران ته ورغلي وو. د استرالیا ای بی سی نیوز شبکې، سیدنی مارننګ هیرالد او ایچ ورځپاڼو په راپورونو کې ویلي وو چې دوی استرالیایي ښځې چې ایران ته یې سفر کړی وو د دغه هیواد چارواکو نیولی دي. فرانس پرس خبری آژانس د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت په قول تایید کړی چې دا درې استرالیایان په توقیف کې دي. د استرالیا حکومت نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو یوازې ویلي چې د نیول شویو کسانو له کورنیو سره کنسولي مرسته کوي. سیدنی مارننگ هیرالد او ایج ورسپانو ویلی چې نیول شوی شزی د بریتانیا د کیمبریج پوهنتون محصلان دی او نارینه بلاګر دی. د بریتانیا ټایمز ورسپانو ویلی چې بلاګر ایران ته په سیل تللی و. د آسترالیا ای بی سی خبری چینل ویلی چې یو بریتانیایی و له اصله آسترالیایی له نږدې یو کال راهیسې په ایران کې بندي دی او یوه بله بریتانیایی و له اصله آسترالیایی ښځه له خپل انډیوال سره له نږدې دوه نیمو میاشتو راهیسې په ایران کې نیول شوي دي. د بریتانیا د ټایمز ورځپاڼې د راپور پر اساس بریتانیایی و له اصله آسترالیایی ښځه چې یوه ساینس پوه ده په لس کاله بند محکوم شوې ده. د جرمني ډی پی ای خبري آژانس ویلي چې پر دې ښځې تورونه څرګند شوي نه دي، خو په ایران کې عموما هغه کسان په لس کاله بند محکومیږي چې د جاسوسۍ تور پرې پوري شوی وي.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بدخشان ولایت کې به تصفیهوي عملیات تر هغو دوام وکړي تر څو چې د دغه ولایت ټولې سیمې له طالبانو نه ونیول شوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیره شپه ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دغه عملیاتو په ترڅ کې چې درې اونۍ مخکې پیل شوي تر اوسه پورې درې ولسوالۍ له طالبانو نیول شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډله نن په سریلانکا کې د کرکټ د آسیا جام د سیالیو په نیمه پای لوبه کې له بنګلادیش سره لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر پر دغه هیواد د سپتمبر د 19 نیټې د ترهګریزو بریدونو د 13 کلیزې په مناسبت وویل چې امریکا د دغو بریدونو قربانیان کله هم نه هیروي. د سریلانکا د کرکټ بورډ داسې خبرداری ترلاسه کړ چې ممکن د دغه هیواد د کرکټ لوبډله پاکستان ته د سفر پر مهال له ترهګرو حملو سره مخ شي. او مولدووا روسیه ته ویلي چې ناټو او اروپای ټولنې سره په خپلو هوکړو بیا کتنه کوي. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې وګورئ. په دې نیم ساعته خبري مجلو کې د نورو خبرو شوو ریپورټونو تفصیل هم زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وسم مخکې له دینه چې زما همکارا فرشتہ نگاه راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کی د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
نن تر توه او راتوه چې ژوند دې څنګه تیریږي.
نو مې په لوشه غنی ده ژوند ډیر خطرېږي د الله پاک په فضل سره.
که راتوه زده کړې دې کړې دې نه دې کړې دند چې تر سره کوي.
bale ma پهنتون لسته پښتو ادبیات کول پهنتون نفرغه ما تیر کال فارغ شولم. تقریبا یو هفته وروسته ما دنده ترلاسه کړله، اگر چې ما په افتخاری توګه کار کوم خو وروسته قرارداد چون بیا رسمي شوم نو اوس دی فعلا وضعیت کې ما
ځینې سونار وای کار نشته او ځینې پر رضاکار توګه په لومړیو کې کار نه پیلوي. تاسو چې پایل کړ څومره زحمت مو وایسته چې بیرته تاسو رسمي شي؟
زما په نظر کو څوک هڅه وکړي کار ډیر زیات دی، خو زموږ ځینې ځوانان چې غواړي په تیار مړې او تلاش کې ورکړي او دوی وځوي نو دیسې هم نه باید لګلټ وو کو کار ترلاسه کول لپاره، ځکه څوک چې استعداد لري په ځان باندې حاکم اوسي، اعتماد پر خپل نفس ولري نو هغه ډیر زر کولای شي چې دنده ترلاسه کړي. څنګه چې ما تاسو ته ویل ما یو هفته وروسته له خپل فراغت نه دنده ترلاسه کړله او په لومړي سر کې چې ما دنده پیل کړله ما ستاسو خبره رضاکانه توګه کار کوو، یعنی افتخاري ما ماش نه درلودو، فقط دومره چې ما ته موقع مساعده شوی و چې کوم کار چې ما وختو هغه به ما ته راکو. و اته میاشتې تیرې شولې ما سره قرارداد وشو، په ډیرو کم پیسو قرارداد وشو، ولزه په شالوم ورسته دا غینه ما ډیره کوشش وکړو. تقریبا جمع ما امتحان ورکړ زه پر ریزرف کې وم، ورسته دا غینه چې زه ریزرف ته لاړم کوم بس چې و هغه کې ما نه غوښتل کار وکړ خو زه ریزرف ته لاړم. ورسته دا غینه چې بستون اعلان شو زه رسمي مقرره شوم په 15 بس کې.
اوس دې کار څنګه دې خوشاله ورسره هغه څه چې تا غوښتل هغه تر رسیدلې کنه نورم هڅه کوي او ولې هدف ته ورسی.
ډیره خوشاله يم ځکه ما چې څه غوښتل دا غینه یو فیصد کولګم خو ما ترلاسه کړی دی، نو زه هڅه کوم چې نور هم پرمختګ وکړم، بل زده کړې نور هم پرمخ وړم لکه ماسټري ډاکټورا تر کچه پورې او په کوم برخه کې چې زه کار کوم هغه کې ډیر بریالیتوبونه ترلاسه کړم.
تاسو په خپل د کوم ولایت یې
زه د کونړ ولایت نه ما
په کونړ کې لا هم وډین جونې ودی کی لا هم جونې لستا کول لري دي هل تکلت للی
بل زه سوارت للی م کونړ ته خود ډیلند موډل لپاره یعنی دو درې ورځې لپاره چکرې تللی ما د جون لپاره تل نه ما هلته وسم خلک په دې مفکوره دي چې زده کړې دی وینجن لپاره دا ننګ دی یعنی دوی په دې خوشاله چې د دوی جونې یا د دوی مرمنې لورګانې دوی په پټو کې کار وکړي ولې زده کړو ته لاړ نشي ځکه خلک خبرې کوي یعنی تر څو به موږ د خلکو خبرو ته غوږ دو په دې برخه کې زما د زده کړو په برخه کې زما د درس د وظیفې د هر څه کې زه خپل کورنۍ ډېره زیاته تشویق کړم یعنی زما یوازنی ملاتړ زما پلار وو همیشه به زه تشویقولم په دې برخه کې
ډېره مننه ژوندی اوسې
هیله کوم ډېره مننه ستاسو نه هم